دا د ازادي رادیو د دوستانو څلور بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست چین ته د افغان ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د دواړو خیزو همکاریو د ټینګښت په برخه کې مهم بولي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به اوري چې د امریکا حکومت پرون ملالې یوسفزۍ ته د امریکا د ازادۍ مډال ورکړ، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د نړۍ په زیاتو سیمو کې حتی اروپا کې د خلکو آزادي تر ګواښ لاندې ده. خو د نړیوالو او د سیمې له خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له سید کمل شاه عارف څخه اورو.
د خبرونو سرچکی جمهور ریاست وایي ټاکل شوی چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د راتلونکي اونۍ په سفر کې د نور مسایلو تر څنګ پر اقتصادي اړیکو ډیر تمرکز وسي. ولس جرګې له ولسمشر اشرف غنی احمدزی وغوښتل چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره ژر او عملي اقدامات وکړي، او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دا سازمان به له افغانستان سره په راتلونکي هم خپلو مرستو ته ژمن پاتې شي. د خبرونو تفصیل جمهور ریاست وایي ټاکل شوی چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د راتلونکي اونۍ په سفر کې د نور مسایلو تر څنګ پر اقتصادي اړیکو ډیر تمرکز وسي. د ولسمشر د ویان مرستیال فایق واحدین ازادي رادیو تول تمه ده چې دا سفر به د افغانستان لپاره په اقتصادي برخو کې شیل سره وړنی ولري. دی وایي د دې سفر هدف له دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو لکه امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ کې د اړیکو پراختیا ده. شاغلی واحد ول ولسمشر به چین ته په خپل سفر کې له چینایي سوداګرو سره هم وګوري، او هغوی به په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. ولسجرګې له ولسمشر اشرف غنی احمدزی وغوښتل چې په افغانستان کې د امنیت شنګښ لپاره ژر او عملي اقدامات وکړي. د ولسجرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې له امریکا او ناتو سره د لاسلیک شوو سندونو له مخې باید د افغانستان امنیتي ځواکونه ژر تر ژره مجهز شي. دوی مور د لاسلیک شوو موافقتنامو له مخې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت په خاطر شخصا له ولسمشر غواړو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او اردو په تجهیز کې ژر او عملي اقدامات وکړي. شاغلی ابراهیم ویل د یادو سندونو ترلاسه کېدو وروسته داسې تمه کېده چې په افغانستان کې به امنیتي وضعیت ښه شي، خو په وینا د مهال په ټول هیواد کې ناامنۍ زیات شوې دي او هر ورځ ملکیان او امنیتي ځواکونه قرباني کېږي. او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دا سازمان به له افغانستان سره په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته ژمن پاتې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک باوډن نن د یاد سازمان د جوړېدو په لمانځه غونډه کې وویل چې افغانستان د دې سازمان یو فعال غړی دی، او دی به د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره ورسره پوره همکاري وکړي. په دغه غونډه کې یو شمېر افغان چارواکو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې افغانستان تر بل هر وخت اوس د دې سازمان مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په 1915 میلادی کال کې جوړ شو، او افغانستان په 1946 میلادي کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د نړۍ په زیاتو سیمو حتی اروپا کې د خلکو اساسي ازادۍ تر تهدید لاندې دي. جان کیری نن په برلین کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل، او وروسته یې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې په اوکراین کې د روسیې تشدد باید پای ته ورسیږي.
Freedom for people living in places like Germany and the United States that we enjoy today.
د وی هغه ازادي چې نن ورځ خلکو ته په امریکا او جرمني کې برابر دي، د خپل سیاسي رهبرانو ټاکل، د سیاسي اختلاف حق، د انتقاد حق، او د خپل فکر د بیان ازادي، دا هغه ازادي دي چې په زیاتو برخو کې لا هم تر تهدید لاندې دي، او حتی په اروپا کې هم تهدید ورته پیش دی. په اوکراین کې د روسیې تشدد باید پای ته ورسیږي. جان کیری همدارز هیله څرګنده کړ چې مسکو به وپوهیږي چې نړیوال دی وولس د خاوري پر بشپړتیا او خپلواکۍ تعرض ته په څومره جدیت کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې روان بحران لا هم په هغه حد کې دی چې په اروپا کې سولې او نظم ته تهدید پېښولای شي. د امریکا حکومت پرون ملالی یوسفزی ته د ازادۍ مډال ورکړ. د امریکا د اساسي قانون ملي مرکز چې هر کال دا جایزه ورکوي ویلي چې ملالی ته دا جایزه د بدو حالاتو په وړاندې د هغې د زړورتیا او مقابلې په خاطر ورکړ سوی دی. ملالی یوسفزی پرون په فلادلفیا کې ځانګړو مراسمو ته وویل هیله لري چې له ښوونځیو څخه پاتې 50 میلیونه پاکستاني ماشومان به د تعلیم زمینه ولري. دا وایي په اسلام کې پر تعلیم هیڅ ممانعت نسته. په اسلام کې هر انجلۍ او هر هلک ته د تعلیم حق ورکړ سوی. زده کړه کول د هر انسان حق او مسؤلیت دی، خو داسې ډلې شته چې د خپلې شخصي ګټې لپاره د اسلام له نومه ناوړه استفاده کوي. ملالی یوسفزی تېره شپه اعلان وکړ چې هغه 1,00,000 ډالر به چې د امریکا حکومت یې له دې جایزې سره ورکوي په پاکستان کې پر ښوونځیو مصرف کړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي مشر وایي که چیرې ټول ضروري ګامونه واخیستل شي نو د ایبولا ویروس له 4 تر 6 میاشتو وخت کې له منځه تلای شي. د سره صلیب د چارواکي ویلي که چیرې په ایبولا اخته کسان په ښه ډول په انزوا کې وساتل سي، ښه درملنه یې وسي او هغه کسان چې په دغه ویروس مري په مسؤولو ځایونو کې خاور ته وسپارل شي د ایبولا ویروس ورکېدلی شي. په عین حال کې متحدو ایالاتو اعلان کړی چې له لایبیریا، ګینی او سرالیون څخه ټول پروازونه به تر دې وروسته یوه ځانګړي هوایي ډګر ته ورځي څو امریکا ته ټول ورتلونکي کسان له ځانګړو طبي تدابیرو څخه تیر سي. د اروپا پارلمان نن جان کلاود جنکر د اروپایي کمیسون د مشرتابه لپاره تایید کړ. دی پخوا د لوکزمبورګ صدر اعظم او د یوې 5 کلنې دورې لپاره د اروپایي کمیسون له اوسني مشر خوزه مانوئل باروسو څخه انتخابات ګټلي دي. د نن تر ټاکل کېدو مخکې په سراسبورګ کې پارلمان ته په وینا کې ژمنه وکړه چې په اروپا کې خلکو ته د کارونو د زیاتولو لپاره به د 300 میلیارد ډالرو اقتصادي پلان پیل کړي او ټینګار یې وکړ چې د اروپا د بودیجې اصول به عملي کوي. د اروپا کمیسیون دا دنده لري چې د اروپایي اتحادیې په چوکاټ کې موجود قوانین وڅېړي، د ملي بودیجې څارنه وکړي او د اروپایي قوانینو د عملي کېدو لپاره کار وکړي. د امریکا پوځ وایي چې کوردي وسلوال هم د سوریې پر پوله د پراته ښار کوبانی کنټرول لري او د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډله نه ده توانېدلي چې هلته پرمختګ وکړي. د پنټاګون ویاند جان کربي پرون وویل چې په کوبانی کې وضعیت لا هم کړکېچن دی، خو کوردي ملیشه توانېدلي چې هلته خپلې پښې ټینګې وساتي او د امریکا هوایي حملو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د پرمختګ په ټکني کولو کې ښه کار وکړی. او د تاجکستان د سرحدي ساتونکو یو لوړ رتبه مامور نن د مخدر موادو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي چې د پولیسو دغه لوی مامور او 4 نور کسان د قانون د حاکمیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. د دې پولیس هویت نه دی څرګند سوی، خو داسې ویل کېږي چې د قاچاقبرو له هغې پراخ شبکې سره یې تړاو درلود چې له افغانستانه یې مخدر مواد د تاجکستان له لارې روسیه او بیا نورو اروپایي هیوادو ته رسول. اوس به زما یو همکار د افغانستان د ځینې ولایتونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات درکړي.
سلام، په مخې د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته چې د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو لخوا داسې اټکل شوې دي. کابل د تودوخې لوړ درجه 22.9، اسمان نیمه ورځ. کندهار هم اسمان نیمه ورځ دی، د تودوخې لوړ درجه 1.14. هرات د تودوخې لوړ درجه 1.14، اسمان برق ښودل شوی. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 1.14، اسمان نیمه ورځ. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 9.19، اسمان برق ښودل شوی.
دوستانو، خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ د دې خبرونو او زموږ د نورو ریپورتونو او مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پاته ده. د افغانستان جمهور ریاست چین ته د افغان ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د دواړخیزو همکاریو د ټینګښت په برخه کې مهم بولي. په دې اړه په ریپورت سربیره د هلمند نوزاد ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه ریپورت لرو چې یو اوسیدونکی وایي:
نوزاد در به در رسوز موږ ته داسې زور راکوي چې زموږ ښځې پر غرو باندې واوښتلې، لار مې بندې دي، غنم چې په لو کې تر اوسه ولاړې، باغونه م پاک وچ سوله، آیا موږ څه وکړو؟ خپل ځان ته اور واچوو.
دا دی ولسوالی زیاته برخه طالبانو تر ولکې لاندې ده او مرکز د ولسوال په وینا د حکومت په لاس کې ده. د افغانستان په ځینو سیمو کې ولې طالبانو پرمختګ کړی لتونې څه دي؟ په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د یو رپورټ جزئیات در سره شریکو. د ختنو په نوم د یو ټولنیز سازمان لاغه وختنې موام خبرو چې له ولسمشر نه د نوې کابینې د سر تر سره اعلان په اړه کړی ده. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې مو د پاکستان او ایران ترمنځ د پولیسو څخه د وسلوالو دا وختو پر موضوع لا تازه ناندرو د افراطیت په اړه د اردن د پاچا په څرګندونو او نورو موضوعاتو خبرو. مخکښ خزی او همداراز اساسي او بشري حقوقونه پروګرامونه هم مه هیروي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان جمهور رئیس چین ته د افغان ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د دواړخیزو همکاریو د ټینګښت په برخه کې مهم بولی. د جمهور رئیس د ویان مرسیال نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د چین او افغانستان د خواړیکو په خاطر د ولسمشر دغه سفر چې راتلونکي ونې ترسره کوي له خاص اهمیت برخمن دي. صفی الله ستانکزی په اړه له کابل رپورټ لري.
افغان چارواکي هیله لري چې چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر د نورو برخو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې او همکاري هم پراخې کړي. چین لومړنی هیواد دی چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دندې له پیلیدونه وروسته راتلونکي اونۍ په یو رسمي سفر ورځي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال فائق واحدی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې سفر هدف د دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو ټینګښت دی. خغلی واحدی هیله وښوده چې دا سفر ښې لاسته راوړنې ولري.
امیدوار هستیم این سفر انشاءالله نتایج عملی ده
دا وی موږ هیله من یو دا سفر انشاءالله عملی نتیجه ولري او په بیلابیلو برخو کې له چین سره اړیکې چې د سیمې یو له ځواکمنو هیوادونو دی پراخې شي. دا سفر به په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې په امنیتی، اقتصادي او تجاري برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا وڅرخي. ښاغلی واحدی وویل تمه د ولسمشر په دغه سفر کې د چین له ولسمشر سربیره د دغه هیواد له صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره هم وګوري. د واحدی په خبره ښاغلی احمدزی به د افغان سوداګرو لپاره د ښو شرایطو د برابرولو په هدف له یو شمېر چینایي او افغاني سوداګرو سره هم په چین کې خبرې وکړي. تمه ده په دې سفر کې افغان او چینایي چارواکي د همکاریو تفاهم نامه هم لاسلیک کړي، خو د دې تفاهم نامې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې په کابل کې د چین سفیر ویلي و هیواد د بیا رغونې له مخدره موادو سره د مبارزې او افغانانو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو په برخه کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دی. یو شمېر افغان کارپوهان چین ته د ولسمشر اشرف غني سفر له اقتصادي پلوه ډېر مهم بولي او وایي چې باید ورڅخه ډېره ګټه واخیستل شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل ولسمشر احمدزی باید د لوی اقتصادي پروژو په برخه کې دغه هیواد همکاري جلب کړي.
دغه نوی اړیکې د چین سره چې هغه په سیمه کې یو لوی اقتصادي قدرت ده دغه خرابې اهمیت وردي، ولې افغانستان دولت کولی شي چې ډېر ښه مناسبات اقتصادي او سیاسي مناسبات د چین سره ټینګي تر څو پورې وکولی شي چې هغه زیرمې یا هغه منابع د قوه چې ظرفیتونه ایجادوي چې هغه هم ظرفیتونه د اقتصادي و همچنان د کار موندلو او همدغه راز د راکړې ورکړې تجارتي راکړې ورکړې ته
څیړونکي وایي که افغان حکومت وتوانیږي د چین همکاري جلب کړي دا به د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره مهم اقدام وي. چین د نړۍ په سطحه له پیاوړو هیوادونو څخه بلل کیږي او افغانستان هم د نوموړي هیواد له تولیداتو نه ډیره استفاده کوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
زبرګل ازادي راډیو نوري. د ختنو په نامه یو ټولنیز سازمان دی وی غونډه په ترڅ کې له جمهور رئیس نه غوښتي چې سر تر سره دی نوې کابینه اعلان کړي. د دې سازمان لسکونه تنغلو د چهارشنبه په ورځ په کابل ښار کې راټول شوی او ویل چې د کارونو د خطر سره کېدو لپاره د کابینه زر جوړیدل ضروري دي. خان محمد سیندې په اړه له کابل رپورت راکړي.
د نوې کابینه د نه اعلان یې دوه عمل په حکومتي چارو کې یو لړ ستونزې ته په کتو سره د ختنو په نامه یو ټولنی سازمان له جمهور رئیس احمدزی څخه غواړي چې ژر تر ژره د نوې کابینه اعلان کړي. د دې سازمان غړي چې شمیرې لزګونه ته رسیدو د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار په ارتل پل راغونډ شوی وو.
مردم در انتظار وزیران باسواد، مردم در انتظار وزیران باسواد، مردم در
انتظار. دوی ویل د کابینه د اعلان ځنډیدل د خلکو او هیواد په ګټه نه دی. د خط نو د ټولنی سازمان رئیس فهیم صدیقی په دې اړه وویل:
ما امیدوار هستم که رئیس جمهور با
زه هیلمن یم چې د ملي وحدت د حکومت جمهور رئیس او اجرایوي رئیس د کابینه په معرفي کولو کې ورتیا ته پام وکړي او کابینه ژر اعلان کړي.
دا هم وویل اوس مهال په اکثرو دولتي ادارو کې چارې په سمه توګه پر مخ نه ځي او روان وضعیت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. سربیره پر دې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د خپل کار په وروستیو کې د ځینو دولتي ارګانونو په چارو کې پر ځنډ اندېښنه ښودلې وه. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی سبان د شلو ورځې د مخه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې نوې کابینه به په 15 ورځو کې اعلان کړي. په عین وخت کې د خط نو د ټولنیز سازمان غړو دا ویل چې جمهور رئیس د وزیرانو په ټاکلو کې پوهه، صداقت او له خلکو او هیواد سره وفاداري په پام کې ونیسي. په عین وخت کې د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې نوې کابینه به د جمهور رئیس له ژمنې سره سمه په ټاکلي وخت اعلان شي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال فائق واحدی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
کار روی تشکیل و ایجاد کابینه جدید حکومت وحدت ملی افغانستان جریان داره.
د ملی وحدت د حکومت د کابینه په جوړولو کار روان دی او ان شاء الله کومه نیټه چې په دې اړه جمهور رئیس ټاکلی کابینه به اعلان کړي، خو اوس په هغو معیارونو کار کیږي چې پوهه، وړتیا او صداقت دی.
په همدې حال کې ځینې افغانان وایي چې په تېره کابینه کې د پوهې او وړتیا په نسبت اړیکو او واسطې ته زیات اهمیت ورکړل شوی و. دوی تاکید کوي چې په نوي حکومت کې د دې موضوع ته جدي پام وشي. افغان کارپوهان هم د کابینې په ژر ټاکلو ټینګار کوي او وایي چې جمهور رئیس باید د وزیرانو په غوره کولو کې ډېر دقت وکړي.
آزادی رادیو د بیطرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نوزاد ولسوال وایي کچېری مرکزی حکومت مرسته ونکړي ولسوالي سقوط کوي. د نوزاد خلکو آزادۍ رډیو ته ویلي چې د جنگونو له امله په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي، هوا سړه شوي او د سرپناه لپاره ځای نه لري. پاړه له هلمند څخه زموږ د خبریال رسولې رپورټ اورو.
نوزاد ولسوالۍ د څه باندې درې میاشتې راهیسې د وسلوالو د ډلیزو بریدونو له امله د محاصرې په حالت کې ده. دې ولسوالۍ ته غځېدلې لار د وسلوالو په ولکه کې ده او د ولسوالۍ بازار او اداري ساحې پرته نور ټول 368 کارزونه د وسلوالو په ولکه کې دي. د نوزاد ولسوال سید مراد سادات وایي که چیرې نوزاد ته اضافي سرتیري ونه لیږل سي او د مرکزي حکومت له لوري د امن او حکومتدارۍ په برخه کې توجه ونه شي، ولسوالۍ به سکوت وکړي.
15 میاشتې راهیسې د نوزاد په ولسوالۍ کې جنګ جګړه شروع ده. نوزاد ولسوالۍ ډېر د دښمن ته تهدید لاندې امنیتی سایه چې موږ په خوا 14 یا 15 یا 13 کاری زموږ په کنټرول کې وو، اوس هغه ټول کنټرول موږ په لاس کې نه دی. موږ صرف د خپل مرکزی ولسوالۍ چې ده هم په لاس کې ده او خپل هغه اداره چې ما هم په لاس کې، نور ټول اطراف نه ساحه چې ده د دښمن په لاس کې ده.
سید مراد پر مرستندوی ادارو غږ وکړ د کورنیو لپاره مرستې ورسوي چې د نامنوی له امله بې ځایه شوي دي. د نوزاد ولسوال وویل ولسوالۍ د یوې پوستي حیثیت لري، حکومتداري نشته، څو میاشتې کېږي ښوونځي تړلي دي او د روغتیایي خدمتونو څانګې هم پر مخ بندې دي. ولسوال زیاته کړه هغه سرتیري چې په تیرو څو میاشتو کې په نوزاد کې جنګیږي ستړي شوي او تبلیغ ته اړتیا لري.
حکومتداري تاسو بیا تر معلومه ده چې اوس د نوزاد په ولسوالۍ کې یوازې زه خپل په ولسوالۍ کې د خپل ارګانونو نظامي ارګانونو دي، هغه سره دي مکاتب سکوت دي، اوس پیلن مکاتب نسته، جنگ حالات دي او اداره مامورین هم اوس هلته وجود نه لري. موږ پیلن دغسې اوس یوه اداره ده لکه په یو پاسته پر رقم کې ناست یو، د ژوند د خپل روزمري کار پر مخ باندې وړو، د خپل اداره پر مخ باندې وړو. نو دا خو اداره نه ده چې اوس زه ووایم چې په حقیقت باید سترګې پټې نه کړو.
د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکي چې لشکرګاه ته د احتجاج په ډول راغلي، ازادي راډیو ته وویل رواني جګړې اقتصاد ته زیان رسولی دی او ټولنیز ژوند او کاروبار په ټپه ولاړ دی. دوی وایي په سلګونو کورنۍ لشکرګاه او نورو ګاونډیو ولسوالیو ته کډه شوي دي، خو تر اوسه هیچا مرسته نه ده ورسولې. دوی له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د نوزاد او نورو شمالي ولسوالیو د امن او بیارغونې لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي.
موږ غټ مشکل دغه دی چې زموږ ولسوالۍ دي یا رات آزاد کې یا دی وریاله کې زړه مې جوش کې چې د خپل ولسوالۍ ټکور ټکور ووینم او شهیدان او یتیمان میرا پیات یا کنجیان میرا پیات سي شاوخوا باغونه ټوله راته نیولې. 50 × 50 متر کې د پوسټ ته دغه طالب ناست، اول تر اوسه زما غنم ولاړ دي په لو کې.
نوزاد در به در اوس موږ ته داسې زور راکوي چې موږ ښځې پر غروبه نیو او شتلې لار مې بندې دي.
یو دانه غنم غنم چې په لو کې تر وسه ولاړی باغونه پاک وچ سول. آیا موږ څه وکړو؟ خپل ځان ته ور واچو که موږ دغه اندازې ته وسه ولاړی چې خپل په ځان کې اثر بیا ووایه چالو په خپل نس کې ووهو.
دغه کسان وایي په کورونو کې ماینونه کرل سوي دي، د سوزبر او تیر کال کښتونه یې له تندې او ناامنیو له امله په کروندو کې وچ پاته دي. نوزاد د هلمند د څلورو شمالي ناامنو ولسوالیو څخه دی چې د خلکو او مسؤلینو په خبره د مرکزي او ولایتي ادارې د نه پاملرنې په خاطر دولتي اداره د سکوت سره مخامخ ده. که چیرې نوزاد د وسلوالو په لاس ورسي، تر څنګ واشیر ولسوالۍ هم په ډېرې اسانۍ د وسلوالو په ولکه کې ولېږي. محمد الیاسی، تازه راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د افغانستان په ځینې ولایتونو ولسوالیو کې کمزورې حکومت د چارواکو ناوړه چلند او اداري فساد د دې سبب شوی چې طالبان په سیمو واکمن شي او په زیاتو مواردو کې د خلکو قضایي دعوې او شخړې حل کړي. له جانقه الکوزي څخه په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ جزئیات اورو.
د کندز ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وینا طالبان د دې ولایت له اوو ولسوالیو څخه پر دوو، یعنی چاردرې او دشتیارچي واکمن دي او په نورو سیمو هم خپل اغېز پراخوي. د طالبانو د واکمن کېدو یو علت دا ده چې د سیمې خلک په کمزور حکومت زیات باور نه لري. د طالبانو د پرمختګ په اړه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کیمبل وایي طالبان ممکن کومه ولسوالي یا سیمه ونیسي، خو دا به موقتي وي. داسې کومه سیمه نشته چې هلته د افغان امنیتي ځواکونه موجود وي او طالبان دې پر سیمې واکمن شي او واکمنۍ ته دوام ورکړي. رویټرز لیکي د قندوز ولایت په دوو ولسوالیو واکمن طالبان د پخوانیو طالبانو پر خلاف یو څه نرم دي. طالبانو په چاردرې ولسوالۍ کې خلکو ته د تلویزیون د کتلو او لویدیز ډوله لباسونو اغوستو اجازه ورکړې، او تر ټولو مهمه دا ده چې طالبانو نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې شي. د قندوز د ښځو د چارو رئیسه بدل بیبي وایي طالبان ګوري چې په ښوونځي کې تدریس باید د اسلامي شریعت پر اساس وي. دا وایي حتی طالبان خپلې لوڼې ښوونځیو ته استوي، خو انګلیسي مضمونې له ټولګیو څخه لرې کړی دی. طبیعي خبره ده، نجونې مجبورې دي چې په ښوونځیو کې حجاب واغوندي او نارینه ښوونکي به نجونو ته تدریس نه کوي. رویټرز لیکي طالبان د افغانستان د کمزوري قضایي سیستم پر ځای محلي محکمې دایروي او د خلکو ستونزې او په خاص ډول د ځمکو پر سر لانجې په سرعت سره حلوي. د مولا عبدالباقی په نامه د طالبانو یو قاضي رویټرز آژانس سره مرکه کې ویلي خلک مونږ ته خپل ستونزې وایي، مونږ د هغوی سیمو ته ورځو او ستونزې یا دعوې د اسلامي شریعت پر اساس ورحلوو. مولا باقی وایي د په ورځ کې یوه یا دوی قضیې حلوي. د طالبانو د قاضي زیاتوي خلک ځکه مونږ ته مراجعه کوي چې مونږ ښه سیستم لرو او فساد په مونږ کې نشته، مونږ هر څه د قرآن پر اساس حلوو. رویټرز اژانس زیاتوي په افغانستان کې د ځمکو لانجې زیاتې دي، او دا ځکه چې په میلیونونو مهاجر شوي خلک د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي او د ډېرو ځمکې او شتمنۍ د نورو لخوا په غیر قانوني ډول اشغال او غصب شوي دي. زیات خلک د افغان حکومت چارواکو ته د رشوت ورکولو توان نه لري او کارونه یې کلونه کلونه په محکمو کې بند پاته دي. د چاردرې ولسوالۍ یو مخور سپینګری او قومي مشر غوث الدین رویټرز آژانس ته ویلي طالبان له خلکو څخه عشر اخلي. که چیرې په سیمه کې حکومت وای نو دا به ډېره ښه وای، خو دا چې حکومت ډېر کمزوری دی خلک بله چاره نه لري. له بلې خوا څو ورځې وړاندې د قندوز ولایت د بېلابېلو برخو استازو د ویډیویي کنفرانس له لارې په ارګ کې له جمهور رئیس اشرف غني احمدي سره خبرې وکړې او خپلې ستونزې د هغه وخت ته ورسولې. جمهور رئیس د قندوز ولایت وضع د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ وباله او په اداره کې د سمدستي بدلون لپاره د دې ولایت والی بدل کړ.
زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري. د طالبانو سره د سولې خبرې څه ډول روانې دي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې عمومي او منظمې غونډې نه دي کړې. د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مسؤل حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل د هیواد تیر سیاسي وضعیت یې په کارونو ناوړه اغېز کړی. له کابل پرې د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمیر غړي وایي چې د جمهور رئیس دوه پړاوه انتخاباتو او د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو د همکارۍ کمښت یې په کارونو کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مسؤل حبیب الله فوزی د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې لاستونزو سره بیا هم خپل کارونه پرمخ وړي.
یو څه کندي پرې
په دې خاطر راغلی و چې ګاونډي ملکونو نړیواله ټولنه او همداشان په داخل کې حکومتي چارواکي او خلک زیاتره په انتخاباتي کمپاینونو باندې لګیا وو، نو څه کندي او سستواله پکې راغلی. دا په دې معنی نه ده چې دا پروسه درېدلې وه، بلکې کوم کارونه چې د سولې شورا غوښتل چې وایي کې په هغو کې هلې ځلې کولې چې تر اوسه هم روانې.
هغه زیاته کړه چې هره اونۍ اجرایوي غونډې درلودې، خو عمومي غونډه چې په دو او یا درې میاشتو کې ترسره کېدې یو څه ټکنۍ شوې دي. د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي په تیرو انتخاباتو کې د دې شورا د ځینو غړیو د بوختیا له امله یا د شورا په تیرو شپږو میاشتو کې عمومي غونډې نه دي دایره کړې. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مسؤل وایي که څه هم تیر حکومت د سولې په برخه کې کار کړی، خو د سولې په اړه د نوي حکومت هڅو ته هیله مند دی. حبیب الله پوزی نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدی ته پیشنهاد کوي چې د سولې عالی شورا په تشکیل او کاري میکانیزم کې ژور بدلون راولي. د ښاغلي پوزی په وینا دا مهال د سولې عالی شورا په جوړښت کې داسې کسان شته چې له یو پلوه په نورو کارونو زیات مصروف دي او له بل پلوه د سولې له اوسني میکانیزم سره هم مخالفت لري. یو شمیر کارپوهان بیا وایي د سولې عالی شورا د غړیو ترمنځ د سولې لپاره د واحد نظر نشتوالی د دې لامل سوی چې د دې شورا کارونه نتیجه ورنه کړي. حاجی سید داود د ملي وحدت حکومت ته وړاندیز کوي چې د سولې عالی شورا غړي د لاسو داسې کسانو ته راکم کړي چې ملت کې ژورې ریښې ولري او هم مخالفانو ته د اعتماد وړ کسان وي.
زما وړاندیز د ملي وحدت حکومت ته هغه دا دی چې دغه شمیر د سولې په عالي شورا کې تقریبا اتیا تنو ته شمیر رسېږي، دا باید راکم شي حداقل د لسو دولسو کسانو په شاوخوا. بعضې ځانګړتیاوې ولري چې هغوی د افغانستان په خلکو کې او حتی د مخالفینو په صفوفو کې باید یو ډېر ښه نوم په شهرت او ښه ماضي ولري. دویمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده دوی باید یو پروګرام باندې کار وکړي، د سولې په پروګرام.
د سولې عالي شورا په 2010 کال کې رامنځته شوه او نږدې اتیا کسان پکې غړیتوب لري، خو د دې شورا مشر او یو شمیر غړي هغه کسان دي چې پخوا تر دې له وسلوالو طالبانو سره په مخالفت کې جنګېدلي دي. کارپوهان وایي د سولې پالي شورا کې داسې کسان باید غړیتوب ولري چې وکړای شي د وسلوالو مخالفانو اعتماد او باور ترلاسه کړي او هم په اخلاص سره په افغانستان کې د سولې طرفدار وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
له مخدره موادو سره د مبارزې سرپرست وزیر وایي افغان حکومت او نړیوال ټولنه لکه څنګه چې لازمه ول مخدره موادو سره چې د مبارزه ونه کړه. چې ولې قسیم سولمل په اړه جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سرویګانو له مخې افغانستان د نړۍ شاوخوا 90% مخدره مواد تولیدوي، افغان حکومت وایي چې نه نړیوالې ټولنې او نه هم د افغانستان حکومت دا ستونزه لکه څنګه چې لازمه وه جدي ونه نیوله. له مخدره موادو سره د مبارزې سرپرست وزیر د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره سیاسي اراده نشته. دین محمد مبارز راشدي وویل چې لکه څنګه چې په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کېږي، له مخدره موادو سره هم باید جدي
با باور مایی است که افغانستان امولتوری که با تروریزم.
زما باور داده لکه څنګه چې افغانستان له تروریزم سره مبارزه کوي، له مخدره موادو سره هم باید جدی او سمه مبارزه وشي. په دې برخه کې هم افغان حکومت او هم نړیوال ټولنې ستراتیژیکه تیروتنه کړې ده او د مخدره موادو ستونزې په هغه وسط چې افغانستان ګواخي په رسمیت ونه پیژندله.
شغلی راشدی ویل چې د مخدره موادو او تروریزم ترمنځ نژدې اړیکې سته او زیاته کړه چې د افغانستان په ځینو سیمو په ځانګړې توګه هلمند کې وروستۍ جګړه د تریاکو لپاره وه. نوموړی همداراز ویل چې په تیرو 14 کلونو کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې 1.5 میلیارد ډالره لګول سوي دي، په داسې حال کې چې د نړۍ په کچه له دې اړخه کلنۍ سوداګري او یا تر 80 میلیارد ډالرو ته رسېږي. خو د ښاغلي راشدي په وینا له دې پیسو څخه یوازې 1 میلیون یې بزګرو او 150 میلیونه یې د دولت یوې وسلوالې مخالفې ډلې ته رسېږي. له مخدره موادو سره د مبارزې سرپرست وزیر همدارنګ ویل چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې 209000 هکتار ځمکه باندې مخدره مواد کرل سوي وه. د مشران جرګې شمیر غړو هم په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې ستونزه تایید کړه او ویل چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو کښت د سیمې د بې‌ثباتۍ لپاره د سترو پروګرامونو یو برخه ده. د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د دغه جرګې په عمومي غونډه کې دا تایید کړه چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره سیاسي اراده نه لري.
دا مسله چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ټولنه امریکا او لویدیز سیاسي اراده او صداقت نه لري زما په ګومان رښتیا ده. زه فکر کوم دا د سیمې د بیثباتۍ لپاره د سترو پروګرامونو یوه برخه ده. دا سیمه داسې بیثباته کوي چې تریاک وکرل شي او له پیسو څخه یې په وسلوالو پروګرامونو کې کار واخیستل شي.
افغان حکومت وایي هر کال په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې لسګونه پولیس وژل کیږي، خو له دې سره نه یوازې دا چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو کښت کم نسو، بلکې د تیرو کلونو په مقایسه زیات سوی هم دی. د افغانستان د روغتیا وزارت هم وایي دا مهال څه باندې 1,000,000 کسان په دغه هیواد کې په مخدره موادو روږدي دي. کارپوهان وایي مخدره مواد د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د تمویل اساسي برخه جوړوي، او تر څو چې د هغوی د سرچینه له منځه ولاړه نه سي، نو په روانه جګړه کې به د کامیابۍ ترلاسه کول ستونزمن کار وي.
دوستانو څلور نیمې بجې شوې، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره.